سلامونه ده سهار شپږ بجې شپې زه صفیح الله ستانک زایمه ده ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره غلاستو یم پیل په خبرونو کوو. د پاکستان د پنجاب پراول پنډی کې پرون ماسپښین د یو ښوونځي په وسلوال برید کې دوه افغانان ټپیان شوي. هغه مهال پېښه رامنځته شوې چې د وسلوال یوه ډله د ښوونځي ودانۍ ته ننوته او په موجودو افغان اتباعو یې برید وکړ. بریدګرو همدارز د ښوونځي اصلي دروازې ته اور واچوه او پر خلکو یې ډزې وکړې. راپورونه وایي برید د ورځې په رڼا کې ترسره شوی او له همدې امله په پاکستان کې د افغان کډوالو او اوسیدونکو لپاره د امنیت په اړه اندېښنې زیاتې کړي دي. تر اوسه د دغه برید انګېزه څرګنده نه ده او نه کومې ډلې مسؤلیت په غاړه اخیستی. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم له بنګلاديش څخه د دریو یو ورځنیو مسابقو لړۍ دوه پر یو وګټله. تېره شپه د افغانستان لوبډلې د بنګلاديش د لوري د 250 منډو هدف په داسې حال کې پوره کړ چې 10 توپونه لا درلودل. په 50 وکټونو او 10 اضافي توپونو په دې بری کې د رحمان الله ګوربستلیزې، د عظمت الله عمرزي 4 وکټونو او اویا منډو او د محمد نبی 4 چټکو منډو زیاته برخه درلوده. د افغانستان په کوربتوب د دې لوبلړۍ لومړۍ سیالي افغانستان په 29 منډو او دوهمه لوبه بنګلاديش په 28 منډو ګټه دی. د ازادي راډیو د خبريال الیاس دایی چې 4 کاله مخکې د هلمند په هدفي برید کې وژل شوی و، کورنۍ وایي لا هم په دې قضیه کې عدالت نه دی پر ځای شوی. د الیاس دایی ورور مجتبی محمدی چې په دې برید کې سخت ټپي شوی و، ازادي راډیو ته وویل لا هم چا د دایی د قاتلانو په اړه دوی ته کره معلومات نه دي ورکړي. الیاس دایی د 2000 کال په دې ورځ، یعنی د نومبر په 12 د هلمند ولایت مرکز لښکرګاه کې د مقناطیسي بم چې د ده په موټر پورې نښلول شوی و، په 14 کې وژل شو. د دې پېښې مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی. د افغانستان پخوانی حکومت ژمنه کړې وه چې د دایی د وژنې عاملان به ونیسي او سزا به ورکړي، خو هیڅوک په دې تور محکوم شوي یا سزا شوي نه دي. د طالبانو حکومت هم تر اوسه دا قضیه نه ده تعقیب کړې. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي په کابل کې د جاپان له سفیر تاکایوشي کورومي اساره په کتنه کې په ځانګړې توګه د تعلیم په برخه کې د جاپان د مرستو ستاینه او د دې مرستو د دوام غوښتنه وکړه. ښاغلي کرزي په یو پیغام کې چې پرون په خپل ایکس پاڼه یا ټویټر خپور کړی، جاپان د افغانستان پخوانی او دروند دوست بللی. دا په داسې حال کې ده چې د یونیسف یا د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې خبر ورکړی چې په بدخشان کې به زرګونه ماشومان په سلګونو محلي ښوونځیو کې د جاپان په مرسته زده کړو ته دوام ورکړي. د طالبانو حکومت د کرنې وزارت وایي په کابل کې د دې وزارت په یو څیړنیز فارم کې د کرل شوو ممپلیو حاصلات ښه نتیجه ورکړي. د وزارت په خپله ویبپاڼه کې لیکلي دا ممپلي د کابل په بین حصار سیمه کې په څیړنیز فارم کې کرل شوي. د خبر پاڼې په اساس وزارت په پام کې لري د هوا مناسبو شرایطو ته په کتو د دې نبات کښت زیات کړي. ممپلي تودو سیمو کې ښه وده کوي او د دانو غوړو لپاره یو تجارتي نبات ګڼل کیږي. په ننګرهار، خوست، کندهار، هلمند، فراه، نیمروز، زابل او هرات کې د دې نبات د کښت لپاره امکانات زیات دي. او د بیت کوین د مجازي پیسو ارزښت پرون دوشنبه له 2000 ډالر واوښت. د امریکا د ولسمشر په انتخاباتو کې د ډونالډ ټرمپ لیبري وروسته د بیت کوین ارزښت پر لپسې په لوړېدو دی. د کال په پیل کې د دې مجازي پیسو ټیټه بیه 13,515 ډالر و، خو اوس د هغه مال پرتله دو برابر شوی. ډونالډ ټرمپ په خپلو انتخاباتي کمپاینو کې ژمنه کړې وه چې متحد ایالتونه به د نړۍ د مجازي پیسو په مرکز بدلوي او د بیت کوین یوه ملي خزانه به رامنځته کړي. ازادي راډیو خبرونه اوریدل کولای شئ د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، د خبرونو اړوند لوستلی شئ. د سر مطلب مودا ده چې د آذربایجان پلازمینه باکو کې پرون د ملګرو ملتونو د چاپیریال ساتنې نړیوال کنفرانس پرانیستل شو. د افغانستان هم د طالبانو د حکومت یو پلاوی دغه کنفرانس ته ورغلی.
د دنیا د اقلیم په بدلون کې افغانستان ونډه په هیڅ کې حسابېږي، نو دې کنفرانس ته موږ ډېر زیات خوشبینه یاستو چې تر څو افغانستان وکولی سي، د افغانستان پلاوی وکولی سي، هلته هغه مالی منابع چې د افغانستان لپاره هیوادو ته ځانګړې شوي دي هغې ته لاسرسی پیدا کړي.
افغانستان وتوانید له بنګلادیشه د کرکټ لوبلړۍ 2-1 وګټي. د خوړو نړیوال پروګرام وایي په افغانستان کې د خوراکي مسؤلیت په برخه کې لږ څه پرمختګ شوی، خو اندېښنه شته چې په ژمي کې به وضعیت بېرته خراب شي.
د اورزګان د جرګو له دوده به مهم خبر کړو چې لزګونه د خمنې کورنۍ سره برته دوستی کړي
لاس خلاصي چې خوله ته جات نست چې ټول په ټول وطن کې دا سال څه خوشاله په ټول عمر کې په خوشاله او چې دا زمرسته مشرانی دا زمرسته علماي نو حکومت چې په کور کې الکیږي نو حکومت ته ساجت
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د آذربایجان په پلازمینه باکو کې پرون د ملګرو ملتونو د چاپیریال ساتنې نړیوال کانفرنس پرانستل شو. د کاپ 9 په نوم په دې کانفرنس کې له دریو کلونو وروسته په لومړي ځل له افغانستانه د طالبانو د حکومت د چاپیریال ساتنې یو پلاوی هم بلل شوی دی. د ملګرو ملتونو پر اساس افغانستان د نړۍ په اقلیمي بدلون کې خورا لږ ونډه لري، خو یو له هغو هیوادو دی چې د نورو له کبله اقلیم ته د اوښتو زیانونو تر ټولو زیات اغیزمن هیواد دی. تمه کیږي چې دا ځل افغانستان د اقلیمي بدلون د مخنیوي لپاره مرستې ترلاسه کړي. جزئیات د عصمت ساروان په رپورټ کې.
په داسې حال کې چې پرون دوشنبه د کاپ 9 په نوم د ملګرو ملتونو د چاپیریال ساتنې کانفرنس د آذربایجان په پلازمینه باکو کې پیل شو، د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د تنظیم دفتر اوچا اعلان وکړ چې افغانستان یو له هغو لسو هیوادونو څخه دی چې د اقلیمي بدلون له جدي ګواښ سره مخامخ دی. اوچا پرون دوشنبه پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې افغانستان په اقلیمي بدلون کې ډېره کمه ونډه لري، یعنی د نړۍ 0.1% ګلتونی ګاز تولیدوي. د ملګرو ملتو د بشري مرستې د همغږي دفتر په آذربایجان کې د کاپ 9 غونډې له برخوالو څخه غوښتي چې له اقلیمي بدلون څخه د زیانمن شویو ټولنو د ملاتړ لپاره فوري اقدام وکړي. د ملګرو ملتو په کوربتوب دا غونډه به نن هم دوام وکړي. د ملګرو ملتو د خوړو نړیوال پروګرام پرون په افغانستان کې د خوراکي موادو د مسؤلیت په اړه په یو راپور کې اټکل وکړ چې په 2015 کال کې به د اقلیمی بدلون ناوړه اغیزې د کرنې او مالدارۍ پر محصولاتو منفي اغیز وکړي، او له همدې کبله په دې هیواد کې د خوراکي مرستې اړتیا دوامداره پاتې ده. سره لدی چې افغانستان له اقلیمی بدلون ډیر اغیزمن شوی، د اقلیم په اړه په تیره غونډه کې په دې خاطر له افغانستان سره مرسته ونه شو چې د رسمیت پیژندل شوی حکومت د نشټوالي له کبله د افغانستان په استازیتوب چاته په کانفرنس کې د ګډون بلنه ورنه کړل شوه. خو دا ځل د طالبانو د چاپیریال ساتنې د ادارې د مشر متی الحق خالص په مشرۍ یو پلاوی د باکو په کانفرنس کې ګډون لري. د چاپیریال ساتنې افغان متخصص سید محمد سلیمان خیل وای په تیرو درو کلونو کې افغانستان له دې کانفرنس استل شوی وو، خو دا ځل له افغانستانه یو پلاوی په کانفرنس کې برخه لري او تمشته چې د اقلیمی بدلون د ناوړه اغیزو د کمولو لپاره له افغانستان سره مرسته وشي.
پر لپسې درې کاله مخکې افغانستان له دې کانفرنسونو څخه د سیاسي ملحوظات له کبله وستل سوی وو، هلته بلنه نه ورکول کېده. خو سږ کال افغانستان رسمي دولتي نماینده هلته لري، او موږ ډېر دې ته خوشحاله یو چې تر څو دوی وکولی سي د افغانستان د اقلیمي بدلون کوم اغیز چې په افغانستان دی لکه وچکالۍ تیرې سوې، اسوممو د وړاندې سیلابونه راغلل، او همداسې د ځمکې لاندې اوبه کمې سوې دي، حاصلات نه کېږي، بارانونه نسته دي، او همداسې نور د مختلفو ککړتیاو شاهدانو موږ په دې څو کلونو کې په دې حال چې موږ په اقلیمي بدلون کې هیڅ ونډه نه درلودله. د هدې دنیا د اقلیم په بدلون کې افغانستان ونډه په هیڅ کې حسابېږي. نو دې کانفرنس ته موږ ډېر زیات خوشبینه یاستو چې تر څو افغانستان وکولی سي، د افغانستان پلاوی وکولی سي هلته هغه مالي منابع چې د افغانستان لپاره هیوادو ته ځانګړي شوي دي هغې ته لاسرسی پیدا کړي.
په باکو کې د ملګرو ملتونو د چاپیریال ساتنې غونډه هیله لري چې غړي به یې دې ته غاړه کېږدي چې له اقلیمي بدلون سره د مبارزې لپاره کالنۍ بودیجه 100 میلیارد ډالرو ته زیاته کړي. د دې کانفرنس د بحث له جنجالي او ناندریزو موضوعاتو څخه دا دي چې له غوښتل شویو پیسو څخه څومره به ترلاسه شي، کوم هیوادونه به دا پیسې برابرې کړي، او کوم هیوادونه به ورڅخه ګټه پورته کړي. پرمختیایي هیوادونه د زرګونو میلیارد ډالرو غوښتنه کوي، هغه هم د مالی مرستې په توګه، نه د پور په بڼه.
facebook.com/azadiradio
وربشو د کرکټ راپورت. افغانستان له بنگلاديش 2-1 د کرکټ لوبلړۍ ګټلې ده.
launches it down three. Amazing shot from Azmatullah Umarzai. Afghan and Atlants are amazing. This has been a scintillating come from behind series victory for Afghanistan. Winning back to back.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د درې ورځنۍ سیالیو په لوبلړۍ کې بنگلاديش ته دوه د یو پر وړاندې ماتې ورکړه. د لوبلړۍ وروستۍ سیالي د دوشنبه په ورځ د نومبر په 11 نیټه د عربي متحده اماراتو د شارجې په لوبغالي کې د کابل پر وخت ماسپښین 2:30 بجې پیل شوې وه چې د 15 وکټو په توپیر افغانستان وګټله. بنگلاديش د 75 ګټلو وروسته توپوهنه غوره کړه او د ټولو لوبغاړو تر سوځېدو وروسته یې 500 سورونه پوره ولوبول او 244 سلویخ منډې وکړې. د یادې لوبډلې په ګټه محمد الله 98 او د دې سیالۍ لوبډل مشر مهدي حسن میراث 68 منډې وکړې. په افغان توپ اچونکو کې عظمت الله عمرزی تر نورو ښه وځلېد چې څلور لوبغاړي وسوځول. د غراز راشد خان او محمد نبی یوه وکټ ترلاسه کړه. افغانستان ورکړل شوی هدف د لوبې په 3.2 ورونو کې د 15 وکټو په لاسه ورکولو سره پوره کړ. په دې سیالۍ کې رحمان الله ګربز سلیزه ووهله او هغه په 101 منډو وسوځېد. دا په یو ورځنیو سیالیو کې د نوموړي اتمه سلیزه وه او دا د یو افغان په توګه تر ټولو زیاتې سلیزې دي. دغه راز عظمت الله عمرزی بیا اویا او محمد نبی 34 ناسوځېدلې منډې وکړې. په دې لوبه کې د بنګلاديش لپاره ناهید رانا او مستفیض الرحمن دوه لوبغاړي وسوځول. عظمت الله عمرزی د پایلوبي او محمد نبی ساحل بیا د لوبلړۍ د غوره لوبغاړي جایزې وګټلې. دا وردا چې تر دې وروسته بعد افغانستان ملي لوبډله د درې لوبلړیو د لوبولو په مخه د زیمبابوې هیواد ته سفر.
د خورو نړیوال پروګرام په افغانستان کې د خوراکي مسونیت په برخه کې د جزئي پرمختګ خبر ورکوي. خو اندېښنه لري چې په ژمي کې به وضعیت بیرته خراب شي. دا پروګرام اټکل کوي چې تر راتلونکي لمریز کال به نږدې 15 میلیونه افغانان د خوړو له نخوندیتوب سره مخ وي. په همدې حال کې سیف د چلډرن وایي 3000 کورنیو سره مرستې کوي. تفصیل عصمت ساروان وړاندې کوي.
د خوړو د نړیوال پروګرام یا دبليو اف پی د تازه راپور لمخې په افغانستان کې د خوراکي امنیت وضع یو څه ښه شوې ده، خو د ژمي پر نږدې کېدو سره لا هم لوی اندېښنې شته. د خوراکي امنیت د پړاوونو د طبقه بندۍ نظام یا آی پی سي څرګندوي چې نږدې څلورمه برخه نفوس یا شاوخوا 1.6 میلیونه خلک د خوراکي موادو د کموالي له بحراني حالت او د خوراکي ناامنۍ له بیړني حالت سره مخامخ دي. که څه هم دا شمیره د 2023 کال له 15 میلیونه او 3 لکه خلکو څخه کم شوه، خو په هیواد کې د خوراکي موادو اړتیاوې لا هم د اندېښنې وړ لوړې دي. د خوړو نړیوال پروګرام دغه جزئي شوالې د پراخو بشري مرستو پایله بولي چې د خوراکي کمښتونو د جدي حالت مخاینې ولیده، خو اټکل کیږي چې راتلونکي شمه به وضعیت لا پسې خراب کړي او له روان نومبر څخه د راتلونکي کال تر مارچ پورې به شاوخوا 14 میلیونه او 8 لکه خلک چې د نفوس 2.2% جوړوي له خوراکي ناامنۍ سره مخامخ شي. د بیکاری دوامداره کچه، د کورنیو پورونه، د عایداتو ټیټوالی له ګاونډیو هیوادونو څخه راستنیدونکي کډوال او د خوراکي توکو په بیو کې بدلونونه هغه عوامل دي چې په دې وضعیت کې برخه لري. یو شمیر خلک د نړیوالو بشری مرستې په ځانګړي ډول د بیوزلو لپاره ډېری مهمې بولي او وایي چې که دا مرستې نه وای شایي وضعیت به تر دې خورا ناوړه و. یو اوریدونکی چې خپل نوم یې نه څرګند کړی آزادي راډیو ته په دې اړه وویل:
وکانو کدا چیر بندې په افغانستان کې اخیر ډېر بدې خصوصا د خلکو لپاره چې اقتصادي سخت دی. دا راځي چې موږ چې موږ ژوند د دې کوم څلور دغه د دبليو اف پی خو سپار از دغه د وژ کورونی سره مثال خبرې مو د غړو دغه مرسته کوي.
په همدې حال کې یو شمېر خلک بیا وایي چې د نړیوالو مرستې نه ورسیږي. خو د پوهنتون پخوانی استاد عزت الله پیژان چې د اروپای ټولنې د مرستو له پروژو سره کار کړی وایي چې ځینو سیمو ته د مرستو رسول اسانه کار نه دی.
په داسې ودونو کې لکه افغانستان غونډې کې هغه اړو کسان ته د مرستو د رسولو واضح میکانیزمونه او واضح فیصله سره اسانتیاوی موجود نه وي او هغه کسان چې هغه وخت نا وخت د بیلابیلو پیښو له امله متضرر کیږي هغه په داسې سیمو کې چې هلته د سانتیاو او د رسیدو لارې ډېری اسانه نه وي او دوی په داسې ولایتو یا داسې ولسوالۍ کې پرتې وي چې هلته سړک نه وي، هلته موټر په اسانه توګه باندې یا دغه د مرستې رسولو کاروانونه نه سره رسېدلی، نو دوی بیا خپل پلان جوړوي او ګوري چې مثلا متضرر کسان په کومه ساحه کې دي، بیا د هغه مطابق دوی ورته ځان رسوي.
له بلې خوا د ماشومانو د ملاتړ سیفتي چلډرن مؤسسه وایي د ژمي د پروګرام په چوکاټ کې غواړي چې په افغانستان کې د روغتیا، تغذیه او نغدو مرستو له لارې د 13,000 کورنیو لاسنیوی وکړي. په افغانستان کې دغه بنسټ د بشري چارو مسؤل چاریتي لوکایا په هغه ویډیو کې چې سیف دی چلډرن پر خپل ایکس پانه خبره کړې ویلي، دا مهال د 10,000 ماشومانو په ګډون یوازې 6,000 کورنۍ سره د دغه پروګرام لاله مرسته کولای شي.
ازادي رادیو ته غوګیست. د طالبانو د حکومت د بهرنوي چارو وزارت د هند په ممبئی ښار کې د افغانستان په کنسولګری کې د پاسپورتونو د ویش د لړۍ د پیل اعلان کړی. د دغه وزارت منستيال ویاند ضیا احمد تکل په خپل ایکس پانه لیکلی د افغان وګړو اړتیاو ته رسیدنې لپاره دا بهیر پیل کړي. لدی سره په هند کې مشتو ځینو افغانانو له دغه اقدام هرکلی کړي. جزئیات له فیروزی عزیزی اورو.
د طالبانو حکومت داسه په هند کې افغانانو ته د پاسپورتونو د ویشلو د بهیر د پایل خبره کړې ده. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستيال ویاند ضیا احمد تکل په خپل ایکس پانه لیکلی چې دوی د هند په ممبئی ښار کې د افغانستان په قونسلګری کې د افغانانو د اړتیا د پوره کېدو په هدف د پاسپورتونو د ویش لړۍ د دوشنبه ورځ یعنی د عقرب میاشتې په 21مه پیل کړې ده. په هند کې مشت ځینې افغان کډوال په ځنګړې توګه افغان محصلین په دغه هیواد کې د پاسپورتونو د ویش له بهیر په هر کلی وای افغانان حالت د افغانستان د سفارت او قونسلګریو د بندوالي لامل له ګڼو ستونزو سره مخ دي. هند کې مشت یو افغان محصل محمد عارف شریفي اساتی رادیو ته وویل
پالیسی هند خصوصاً در مقابل افغانا تغییر کرده، چون در اینجا سفارت افغانستان هم فعلا
د هند پالیسی په ځنګړی توګه د افغانانو پر وړاندې بدله شوې، ځکه دلته اوس د افغان سفارت هم فعال نه دی او ځینې قونسلي چارې دي چې د پخوانیو دولتي کارکونکو له خوا تر سره کیږي او د امارت له حکومت دلته څوک نشته. په ممبئی او حیدرآباد کې قونسلګری فعال دي چې د اسنادو تاییدي لکه نکاحت او د زده کړو اسنادو چارې تر سره کوي.
په دغه هیواد کې یو بل میشت افغان محصل اسحاق سروری هم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
پر روان توزیع پاسپورت در قونسلګری های افغانستان یک نوید خوب یا
کډوالو ته دو پاسپورتونو د ویش د بهیر پیل دل یو ښه خبر دی، ځکه ډیری خلک چې په هند کې زیږیدلی له پاسپورتونو محروم پاتې و او د هغو کسانو چې د پاسپورتونو وختونه تیر و اوس به وکول سي چې پاسپورتونه واخلي.
هند کې یو افغان کډوال سید بهرام بیا وایي
او د کسانو کې اقامت قانوني ندارن بر شرط مشکل خلی زیاده.
هغه کسان چې قانوني اقامه نه لري ډیر زیات ستونزې لري، ځکه چې د هند دولت پرې درنې جریمه تطبیقوي. دغه راز هغه ناقانونه اقامه چې له یو یا دوه کلونو زیات سي د ډیپورت کولو امکان زیات وي.
اقدام وروسته له هغې تر سره کېږي چې 15 ورځې وړاندې د افغانستان لپاره د هند حکومت ځانګړي استازي جی پی سنگ د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت له سرپرست امیر خان متقی سره کتلی و. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت په دې اړه خبر سوي خبر پاڼه کې راغلی چې د دغو دواړو لورو ترمنځ لیدو کتو پر مهال د افغانستان او هند ترمنځ د سیاسي او اقتصادي اړیکو او د غراز د دواړو هیوادونو د خلکو د تاګ راتګ په اړه خبرې سوي دي. په نوې جلی کې د افغانستان سفارت د تیر جمهوري نظام پر مهال د ګمارل سوي ډیپلوماټ نو له خوا اداره کده خدایات سفارت د چارواکو خبره د هند حکومت د فشارونو او ډیپلوماټیک ملاتړ نشتون له امله د دغه سفارت د فعالیت بندوالی تیر کال په قوس میاست کې اعلان کړای و. هغه مهال هندي چارواکو ویلي و چې په ممبئی او حیدرآباد کې به د افغانستان قونسلګری خپل فعالیتونو ته دوام ورکوي، خو لا مشخصه نه ده چې په ممبئی کې د افغانستان د قونسلګری مشري څوک کوي. خو د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې ملي رادیو ټلویزیون د یک شنبه په ورځ په خپل ایکس پانه په ممبئی ښار کې د طالبانو د حکومت د جنرال قونسل په حواله د هغه لنوم نه ښودلو پرته راپور ورکړی چې هلته یې د پاسپورټونو د ویش لړۍ پیل کړې ده. د هند په ګډون په ډیری هیوادونو کې قونسلي خدمتونه وروسته له هغې محدود شوي چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې قونسلي خدمتونه په هغو هیوادونو کې چې د افغانستان د قونسلګریو فعالیتونه د دوی په مدیریت کې نه ترسره کیږي بی اعتباره اعلان کړی دی. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت دغه راز په بهرنیو هیوادونو کې لمیشتو افغانانو او بهرنیو وګړو غوښتي چې د اړتیا وړ اسنادو ترلاسه کولو لپاره دې هغو هیوادونو ته ورسي چې د افغانستان ډیپلوماتیکي استازولۍ د دوی په مدیریت کې فعالیت کوي. هند او هیڅ بل هیواد تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو کابو درې میاشتې وړاندې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی په کابل کې د یوې غونډې پر مهال وویل چې دوی په 15 هیوادونو کې د افغانستان په سفارتونو او قونسلګریو کې استازي لري.
له خبرونو ور اخوا
په اروزګان کې جرګې د پخوانیو دښمنیو د حل لپاره حیاتي ارزښت لري. په اروزګان کې د اقوامو او قبایلو چارو ریاست د جرګو له لارې په وروستیو کې د شخړو د حل په برخه کې لوی بریاوې ترلاسه کړې. د دې ادارې چارواکي وایي په تیرو څه باندې یو کال کې 22 لوی کورنۍ شخړې د جرګو په مرسته حل کړي او د کلونو پخوانی دښمنۍ په دوستیو بدلې کړې. اروزګانیان باور لري چې جرګې د شخړو د حل او د سولې د ټینګښت لپاره یو اغیزمنه او د دودیزه لار ده چې په ټولنه کې د ژورو اړیکو بنسټ جوړوي. جزئیات په دغه رپورت کې
موږ مذکورونو وکیلانو د جانبینو مذکورینو ترمنځ د مذکوره دعوت او جنجال فیصله په داسې رقم باندې ور وکړه چې عبدالغنی مذکور به 15 لکه پاکستانی رایج الوقت قلدار چینیس په 12.5 لکه
لکلونو دښمنۍ ورسته د ځایي قومي جرګې په مرسته پر یو ټغر سره کښینی. دا حجی فضل محمد او عیسا خان دی چې د زمکی پر ساری کلونه وژده دښمنی لرل، خو په دې وروستیو کې د جرګې په مرسته سره یو ځای سو او دښمنی په دوستی بدله سو.
پاکستانی رایج الوقت کلدار چې نسبه 12.5 لکه پاکستانی رایج الوقت کلدار کیږي بدیل افغانی به د مقتول حمید الله د قتل د صلح په بدل کې و مذکور حجی ودی جان او مذکورون
فضل محمد وایي کلونه لیو بل سره د زمکی پر سر جګړې کړې او د جلانجه لقبلې ماشومان کورنۍ او ان خپل ژوند هم له خطر سره مخ کړي وو، خو د جرګې له برکته وته ونیدل چې دوستي وکړي او اختلافات پای ته ورسوي.
لاس خلاصي چې خوله ته جات نست، خو ټول په ټول وطن کې د اصل څخه خوشاله په ټول عمر کې په خوشاله وو چې دغه زمرستۍ مشران دغه زمرستۍ علماي نو حکومت چې په کور کې حل کیږي حکومت ته ساجت.
په پښتني ټولنه کې جرګې د شخړو د حل لپاره ډېر ارزښت لري، ځکه دا یو دودیزه لاره ده چې په لږ وخت کې د شخړو د حل امکان برابروي او په ټولنه کې د سولیز ژوند زمینه برابروي. عیسا خان چې د خپل ګاونډي فضل محمد زوی ورته وژلی وایي د جرګې په مرسته وتوانېدی چې اوس خوندي ژوند وکړي او د فضل محمد د کورنۍ سره د کلونو دښمنۍ خاتمه کړي.
یو څوک شو چا د تیره خبره وکړي دی یې وسی نو کچیر دی د سینډ کامخې بدل اخلي نو مشکل بدل کړم راځي لکه دا اوس زما اول جن کې بیا هم کداسې تصادفي پیښه راسي خو خلک دې پر دې طریقه خلاص یې لکه موږ چې خلاص کړو.
د اروزګان ولایت د اقوامو او قبایلو چارو ریاست مشر عبدالخالق احمدی وایي دوی هڅه کوي چې د جرګو په مرسته د خلکو دښمنۍ حل کړي. دوی وایي د تیر یو کال رئیس 22 لوی د کلونو کلونو دښمنۍ حل کړي.
راغلی تقریبا په دې جرلس میاشت کې موږ دغه 22 موضوع ده چې په دې کې یو د اجمل عمر رحمت الله خان دوی موضوع و چې د اروزګان ولایت فساته باندې یو غټه موضوع و د صاحبانو ته معلومه ده او بل موضوع د دیپای صاحب و د شمسولادو یو چې دام د ولایت فساته یو غټه موضوع و د قتل موضوع چې تقریبا د 22 موضوع ده چې موږ د صلح او د علماو او د قومي مشرانو په توسط باندې حل کړ. افغانستان اکثریت خلق د دغه سره تداوو د پداوو د دغه شانو سره ډیر نه بلد دي.
په اورزګان ولایت کې جرګینی وازی د شخړو د حل لپاره دوی زلاره ده، بلکې د سولې او ثبات ټینګولو یو مهمه وسیله ده. د جرګې د پروسې په بریالي توپ سره خلکو ته دا امید پیدا شوی چې نور به دښمنی او جنگونه پای ته ورسیږي. جرګې د ټولنیز سولې او سوکالۍ یو بریالي بیلګه ده چې نه یوازې په اروزګان بلکې په ټول افغانستان کې د ټولنیزو اړیکو د ټینګښت لپاره یو پیاوړی بنسټ جوړوي.
د افغانستان په جنوب کې کروندګرو له وچکالۍ سره د مبارزې او د کښتونو د ژغورلو نوې حل لار موندلې. په کندهار کې کروندګر وایي په کم اوبو خپلې کروندې اوبه کوي او د پخوا پرتلۍ حاصلات ښه دي. خو دا چې دې کروندګرو کومې حل لارې موندلې چې له وچکالۍ او د اقلیمي بدلون په وړاندې مبارزه کوي، جزئیات په دغه رپورټ کې سره اورو.
د اوبو هغه څاڅکي چې د یو کروندګر کښت ژغوري، له وچکالۍ سره د مبارزې نوې حل لار. دا د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ د جیلاهور په کلي کې د وږي څلور جریبه کروندو ده. د دې کروندې چشتن محبلا وایي د اوبو دوامدار کمښت اړ کړ چې د خپلو کروندو د خړو بولو لپاره نوې لارې چارې عمومي. په ارغنداب کې بل کروندګر نعمت الله چې پر خپل شل جریبه ځمکه د انګورو تاکونه کښېنولي وایي د نوې سیستمې خواري کم او حاصلات یې ښه کړي دي.
اوس دا تقریبا درې کلن دغه دي تاکان دي، خو له څلور کلن له پنځه کلن دغه تاکانو سره سمون خوري. ولې داسې دی چې دا په وخت باندې اوبه ورته ورکول کېږي، ژر غټېږي، اصول یې تر د نورو تاکانو ډېر دی. نو او دغه په لښتې باندې چې اوبه یې نو ډېر اوبه ضایعات راځي، او دا راسن هغه چې ته اوبه ورته تویږي د اوبه ضایعاتو څخه مخنیوی کېږي. نو په دې خاطر باندې موږ د ډریپ سیستم ته توجه کړې ده.
خو ولې په کندهار کې کروندګرو ډراپ د څاڅکو یا قطرې سیستم ته مخه کړې، او دا څه ډول سیستم دی؟ افغانستان په وروستیو څو کلونو کې د اقلیمي بدلون له کبله سختې وچکالۍ، بې وخته بارانونو او سیلابونو ځپلې دي. د اقلیمي بدلون د افغانستان د نورو برخو په پرتله د هیواد جنوب لویدیځ ولایتونه له هغې ډلې کندهار، هلمند، زابل، فراه، نیمروز او یو شمېر نورې سیمې سختې وځپلې. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ساتنې ادارې یا سیف د چلډرن د روان کال په لومړۍ نیمایي کې ویلي وو له 8000 زیات کسان چې نیمایي ماشومان دي د اقلیمي بدلون له امله د خپلو مینو پرېښودو ته اړ شوي دي. بل پلو د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر وچا ویلو د اقلیمي بدلون څپو په افغانستان کې له درو اتیا زرو څخه ډیر کسان زیانمن کړي، چې تر ټولو ډیر زیانې کروندګرو ته رسولې دي. اقلیمي بدلون له څو کلونو راهیسې اغیزې پیل کړي، او په کندهار او شاوخوا سیمو کې کروندګر د کروندو خړوبولو لپاره له کلونو راهیسې د روانو اوبو پر ځای پر ژورو څاګانو تکیه دي. خو اوس په ګڼو سیمو کې د ځمکې لاندې اوبه هم ډېر کښته تللې، چې رایستلې او پرې کروندې خړوبول اسانه کار نه دی. دا ننګونه د دې سبب سوي چې د کندهار په دامان او ارغنداب ولسوالیو کې کروندګرو داسې حل لارې پیدا کړي چې د اوبو لګښت راکم او د وچکالۍ د اغیزو په وړاندې مبارزه وکړي. یو له دې حل لارو د ډراپ څاڅکو یا قطرې سیستم پر مټ د کروندو اوبه ول دي. په دې سیستم کې د ځمکې له تله د اوبو درایستلو لپاره لومړی څاګانې باسل کیږي، لدې څاګانو په سولري تختو اوبه په حوضونو کې ذخیره کیږي، او بیا لدې ذخیرو چې عموما کروندو او باغونو ته نږدې وي د پایپونو په وسیله اوبه کروندو او باغونو ته انتقالیږي. دا سیستمونه کروندو او باغونو ته د اوبو سربیره سره او د نباتاتو د اړتیا وړ نور خواړه هم رسوي.
د دسکاوز پچې ده د اوبو تصفیه کول دي، او همدارنګه د اوبو تصفیه سره کولای شو چې کښت درمل یا کوډ هم پکې داخل کړو او د اوبو په واسطه ټولو نیالګیو بیخته ورسو.
په کندهار کې د قطرې سیستم د نصب د یو شرکت مسول وایي تر اوسه په ټول کندهار کې نږدې څلور سوه کروندې، باغونه او د یو شمیر کورونو چمنونه په دې سیستم پوښلې دي. خو آیا په کروندو او باغونو کې دا سیستم په ارزانه لګول کیږي؟ د هغو معلوماتو پر بنسټ چې په کندهار کې کروندګرو ازادي راډیو ته رالېږلي، دا سیستم د جریب او ونې په حساب لګول کیږي. د دوی په خبره پر هر جریب ځمکه د اوبو پایپونه په 6500 افغانۍ، او په باغونو کې هرې ونې ته په 25 افغانیو د څاڅکو سیستم رسول کیږي. د دوی په خبره هغه دستګاوي چې اوبه له حوضونو د کروندو او باغونو په لور پمپ کوي، د دې کوچنۍ دستګاه قیمت یې 90000 افغانۍ دی. لدی سیستم سره بیره له اقلیمی بدلون سره د مبارزې لپاره کروندګرو نوري حل لارې لکه د چکټمنو وړو بندونو پر سیلاب ځپلو ځمکو د میوه او نورو حبوباتو کرل او د داسونو اکشنول دي چې کوم اوبو ته اړتیا لري. ریحان باچا چې د ارغنداو په شاغه درایي کلی کې یو کروندګر دی، د هوغونو کرولو ته مخه کړي چې کمی او بغواړي او میوه یې په لوړه بیه خرڅیږي.
موږ په ځکه په دغه پسته کړلی دی چې دا معنا تر انارو څو چنده ګرانه ده او معنا نارم ډیر مصرف کوي، هم ډیرې اوبه غواړي، خو معنا شی نه جوړي او پسته چې ده په تندم ټینګه ده، معنا څو چنده تر انارو ګرانه ده.
د ملګرو ملتونو د راپورونو په وینا افغانستان د ګوتو په شمیر هغو هیوادونو په ډله کې دی چې د نړیوال اقلیمي بدلون اغیزو تر ټولو زیات ځپلی، خو تر ټولو